वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
السلام علیکم د وی ډی وی ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو سهار مو په خیر نن جمعه د سپتمبر 3 او د وګی میاشتې 12 مده د ډی وی ریډیو د سارانه خبرونه په 3 نیم ساعت کې به زه فواد لامی تاسو ته د نړۍ مهم خبرونه او خبری ریپورتونه وړاندې کړم په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري افغانستان کې طالبان د نوي حکومت د اعلانې دوه لپاره آمادګي نیسي بل اړخته د طالبان او پنځیر کې راغونډ شوی د طالبانو د مخالفو ځواکونو ترمنځ خبرې ناکامه شوی او په پنځیر باندې د طالبانو لخوا د پراخ بریټ خبرونه ورکل شوې دي د بلوچستان یو قوم پرسته مشر او سیاستمدار عطاولا منګل بن نن د جمعې په ورځ خاورو ته وسپارل شي د پاکستان مختلفو ګوندونو د هغه پمړی نه خواشینی څرګند کړی دی او د خیبر پښتونخوا په مختلفو ضلعو کې د کالجونو د پرایوټایزیشن یا نشکاری په خلاف احتجاجونه استادان وایي د کالجونو په شخصي کولو سره باید د دوی ډیر امتیازات له لاسه ولاړ شي او سم پوره خبره د افغانستان طالبانو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د نوي حکومت د اعلانولو تیاری کاوه په داسې حال کې چې د ملک اقتصاد نسکوریدو ته نږدې شوی دی دا خبر رایټرز خبری ادارې د زیارت په ورځ په داسې حال کې خبر کړ چې په پنځیر کې د طالبانو او د دوی د مخالفینو ترمنځ د جګړې ریپورتونه هم مخې ته راغلي دي رایټرز خبری ادارې د زیارت یا پنځمه په ورځ په خپل ریپورت کې وویل د طالبانو یو چارواکي مولوی متقی په سوشل میډیا ویلي د نوي حکومت اعلانولو لپاره په ار کې د وی دستوري تیاری دوام لري او د طالبانو ترجمان زبی الله مجاهد رایټرز ته وویل په دې لړ کې کوم نیټه نشي ورکولای خو دا د یو څورزو خبره ده د دې نوړاندې طالبانو د نړیوال ټولنې نه غوښتي چې د دوی حکومت په رسمیت وپیژني رایټرز د طالبانو د ممکنه نوي حکومت د اعلانېدو په اړه خبر په داسې حال کې ورکړی چې د طالبانو او د پنځیر ولایت یا صوبې په سر د مقاومت یا مزاحمت کوونکو شمالي اتحاد ترمنځ د خبرو د ناکامه کېدو وروسته د سخت جګړې د شروع کېدو ریپورتونه مخې ته راغلي دي او مزاحمت کوونکو داوا کړی چې د طالبانو بریدونه په شاتم بولي او په غټه کچه تاوان ورته اړولې دي د طالبانو پلویانو په ټولنیزو رسنیو داسې نور ویډیوګانې خبرې کړې چې د طالبانو کاروانونه پنځیر په لور روان دي او دوی داوا کړی چې یو شمیر هغه علاقې نیولې چې د مقاومت کوونکو په لاس کې وي بلوچ قام پر سمشر سردار عطاولا منګل د 29 کالو په عمر د کراچۍ په یو شخصي روغتون کې د زړه د ناروغۍ له امله سا ورکړه د هغه د ګوند بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړی ساجد ترین وی وی ډی وته د هغه د مړینې په اړه وویل عطاولا منګل له څو لسیزو د زړه ناروغي درلوده او پرون یعنی د زیارت پنځشنبه په ورځ د زړه د دورې له امله ومړ سردار عطاولا منګل په کال 1990 کې د بلوچستان د خزدار په ود سیمه کې د سردار رسول بخش منګل په کور کې زیږیدل وو هغه په 1922 کال کې د بلوچستان وزیر اعلی وټاکل شو او له غوروسه منګل له نورو بلوچو او پښتنو مشانو سره د حیدرآباد سازش کې سپتور څلور کال جیل تیر کړ د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي ګوندونو مشانو د عطاولا منګل مرګ لوی سیاسي ضایع بللی دی د بلوچستانو د پخوانی سیاستمدارانو لړډلې د نواب اکبر بوکټي نواب خیر بخش مری او میر بزنجون ورسته دا د بلوچستانو څلورم لوی سیاسي مشر وو چې تر اوسه ژوندۍ پاتې وو بی ان پی منګل ګوند هغه په مرګ د څلوي خرزو ماتم اعلان کړی دی د سردار عطاولا منګل جسد به نن د جمعې په ورځ دغه په پلرنی کلی وټ کې خاورو ته وسپارل شي د زیارت د پیښې په ضد د وژل شوو امنیتي سرتیرو د جسدونو سره احتجاجي پرلت په اتم ورځ هم دوامدار دی او د دې پرلت د کمیټې مشر نواب ایاز خان جوګیزی وایي چې حکومت یې غوښتنې ونه منلې ځکه د پرلت د غزولو پریکړه وکړه د احتجاجانو د نوې لړۍ په اړه نواب ایاز جوګیزی وی دیوته وایي چې ټوله صوبه کې په خاصه توګه په پښتني سیمو کې په 2 اگست احتجاجي مظاهره په څلورم تاریخ شټر ډاون هرتال دی او په ټولو ضلعو کې به بازارونه بند وي او په 5 تاریخ موږ پایجام هرتال اعلان کړی دی د اگست په 28 د پنځمې پوره د بلوچستان د زیارت ضلع په مانګي ډیم سیمه کې یو بمی چاودنه کې د لیوی ځواک 3 چارواکي رساله دار میجر نائب رساله دار او یو سپایي وژل شوی او درې نور ټپیان شوی دی بلوس بیلتون غوښتن کې وسوالې ډلې بی ال ای د یادې پیښې زمواري منلې و دا وی ویډیو ده په نړیواله کچه د پیسو د انتقال امریکایي کمپنۍ ویسترن یونین ویلي افغانستان کې خپل فعالیت بیا شروع کوي. په کابل کې د طالبانو د واک وروسته ویسترن یونین او بلی کمپنۍ منیګرام افغانستان ته د پیسو انتقال ځنډولې وو. د ایشیا، یورپ، منځنی ختیځ او افریقا د پاره د ویسترن یونین صدر جین ګلاډفرا رائټرز خبري ادارې ته وویل افغان ولسره د مرستې د پاره د امریکای کوخونو او په افغانستان کې د بنکونو بیا پرانیستل کېدو ویسترن یونین ته اعتماد ورکړ چې د زیارت یا پنځمه پورز په افغانستان کې فعالیت بیا شروع کړي. فرا وویل په افغانستان کې د ویسترن یونین زیاتره کاروبار د کورنیو د ملاتړ او د خارج نه د افغانستان ته لیږل شویو پیسو سره تړلې دي چې د خلکو بنیادی ضرورتونه پوره کوي. نو په دې سبب یې غوښتل چې په افغانستان کې خپل فعالیت بیا بحال کړي. د ورلد بینک د اندازې تر مخه په 2020 کال کې په خارج کې میشتو افغانانو خپل ته 109 اتیا میلیون ډالر لیږلي وی چې د مجموعي قومي پیداوار یا جی ډی پی 4% برخه ده. پس لږه چې طالبانو د تمې خلاف په ډیر کم وخت کې په افغانستان باندې قبضه ولګوله، د یورپی اتحاد د غړو هیوادونو دفاع وزیرانو د زیارت یا پنځمه پورز په دې بحث وکړ چې څنګه کولای شي په آینده کې د یو پیښیدونکي بحران مقابله په بهتره توګه وکړي. هغه په دې هم خبرې وکړي چې څنګه د یو چټک خبرګون ځواک جوړ کړي. په غونډې کې چې د یورپی اتحاد دفاع وزیرانو په سلووینیا کې کړې وه او له افغانستان نه یې د بهرنی انخلانه په سبق اخیستو یې خبرې کولې، جرمني وړاندیز وکړ چې د یورپی اتحاد کوم غړي هیوادونه که غواړي نو کولای شي د بیړنیو بحراناتو د قابو کولو لپاره د 15,000 عسکرو قوا جوړ کړي او زیاته په امریکا تکیه ونه کړي. که څه هم د داسې یو ځواک د جوړېدو خبره په یورپی اتحاد کې څه باندې لس کاله مخکې هم شوې وه، خو اوس یې د افغانستان د امریکا او اتحادیانو قواوې په بیړه ووتلې او څه ستونزې چې مخې ته راغلې د دې سبب شو چې یورپی اتحاد یو ځل بیا د بیړني یا چټک خبرګون د یو ځواک په جوړېدو لسره غور وکړي. او روسي خبردا چې په نیویارک کې سیلابونو 14 تنه مړه کړي دي. دا ایډار توپان چې 13 اونۍ په جنوب کې د نیو ارلیانز په ټول ایالت برېښنا پرې کړې وه او څو نور ایالتونه هم ځپلي وو، د امریکا ختیځو سواحلو ته ورسید. د توپان نو وروسته د نیویارک په ښار کې سیلابونه راغلل او د زیارت یا پنځمه په شپه په ښار کې بیړنۍ حالت اعلان شو. په سیلابونو کې چې تر اوسه لږ تر لږه د 14 کسانو د مړ کېدو خبر ورکړل شوی دی. د نیویارک د ښار تقریبا ټول سړکونه د اوبو لاندې شوي او په ځینو ځایونو کې د ځمکې لاندې د اورګاډو سټیشنونو ته هم اوبه ښکته شوي دي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
بیا هم خبر اغلی خبرونه مو واوریدل او سمراجو تفصیلی ریپورتونه ته. د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو مشانو د بلوت سیاستوال عطا الله منګل پمړینه خواشینی خودلی او د هغه مرګ لوی ضایعه ګڼلې ده. عطا الله منګل د نواب اکبر بوګټي، نواب خیربخش مری او میر بزنجو ترڅنګ د بلوچستانو لوی سیاستمدار و چې د 29 کلونو په عمر یې د نړۍ نسترګې پټې کړلې. د غوند د څلويخت ورځو ماتم اعلان کړی او ټاکل شوی چې د عطا الله منګل مړی به نن دغه په پلرنې هدیره کې خاورو ته وسپارل شي. نور تفصيل د حفیظ الله شیرانی پر رپورت کې ووري.
بلوز کام پرسته مشر سردار عطا الله منګل د 29 کالو په عمر کې د کراچۍ په یو شخصي روغتون کې د زړه د ناروغۍ له امله سا ورکړه. دغه د غوند بی ان پی منګل د مرکزی کمیټې غړي ساجد ترين وی دیوته دغه د مړینې په اړه داسې وویل:
سردار عطا الله خان منګل چې په کراچۍ کې په تایبا کارډیک هسپتال کې داخل وو، نن دغه وفات وسو.
سردار عطاالله منګل په کال 1901 دیرس کې د بلوچستان د خوځدار په واټسمه کې د سردار رسول بخش منګل په کور کې زیږیدل وو. هغه نومړی زده کړې په خپل کلی بیا په کراچۍ او لوړې زده کړې د پنجاب د لاهور ښار له اچ اس ان کالج څخه ترلاسه کړې وې. د اډوکیټ ساجد ترین په خبره هغه په 1953 کال کې په سیاست کې برخه واخیسته. په 1955 کال کې نېشنل عوامي پارټۍ یا په نیب کې شمولیت وکړ او له هغه ګوند څخه یې د محکوم کامونو د حقوقو لپاره مبارزه کوله. هم د نیپ لاري هغه په 1922 کال کې د بلوچستان وزیر اعلی وټاکل شو او شاخه و میاسي ورستو د ذوالفقار علي بوتو لوري د بلوچستان حکومت ختم کړل شو. د ساجد ترین په خبره لاغه ورستو منګل له نورو بلوچو پښتنو مشرانو سره په حیدرآباد سازش کیس کې شاخه څلور کال جیل تیر کړ.
سردار صاحب شدی هغه خودي څلور کال چې کړ د حیدرآباد ټریبینل جوړ شو د نېشنل عوامي پارټي نیب شو چې کال په منځ وره کېده چې کوم سربلای چې خاندور علي خان او د مشرک میر غوث زنجو نواب خیربخش ملي او سردار عبدالله دی پوزي په جیلو کې تیر کړ.
د پاکستان د خبريالانو د تنظیم پی اف یو جی مشر شهزاده ذوالفقار وای چې هغه د بلوچستان په څلورو لوی سیاسي او قبایلی مشرانو کې شمیرل کیږي.
هغه سینیر سیاستدان چې د بلوچستان د سیمس د بلوچستان څلور سیاستدان پاتسوي دي: میر غونس بخش بزنجو، نواب اکبر خان بوکټي، نواب خیر بخش مری، سردار عطا الله چې یو ځای سیاست دوی کړی دي په یو پارټي کې پاتسوي دي.
دا ساجد ترین په خبره سردار عطا الله منګل د او ویایمه پلسیزه کې له پاکستان څخه ووت او 15 کاله پس هغه د نوی پلسیزه کې پاکستان ته راغلی. لغه وروسته هغه د بلوچستان نېشنل پارټي یا بی ان پی په نامه ګوند بنیاد کې شو. په 1998 کال کې د بلوچستانو، سندیانو او پښتنو سیاسي ګوندونو د ګډ تحریک په نوم په جوړولو کې سردار عطا الله منګل مهم رول لوبولی، خو له هغه څو کال وروسته هغه له عملی سیاست څخه لاس واخیست. د پاکستان د ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو د عطا الله منګل مرګ لوی سیاسي زیان بللی. بی ان پی منګل ګوند د هغه پر مرګ د څلوېښت ورځو د غم منځلو اعلان کړی دی. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای، دیوا، کوټه.
بلوچستان کې د سوداګرۍ ټولنې غوښتنه کوي چې د پاک ایران پوله پرانستل شي. دوی په تفتان کې د اوږدمهاله بندیز او د سیمې خلکو لپاره د تګ راتګ دروازې پر ضد کار بندیز وکړ. ټول دوکانونه او بازارونه تړل شوي وو او سوداګر ویل چې 0. نګدې څلور میاشتې تړل شوی او اوس بازارچه هم په دې وروستیو کې تړل شوی ده. دوی وویل چې دا په پاکستان او ایران کې د پولې دواړو خواو کې د خلکو اقتصادي زیان دی او د سوداګرو معیشت او د سیمې خلک په دې پوري اړه لري. حمید سمسور نور جزئیات وړاندې کوي.
د پاکستان او د ایران ترمنځ د سرحدي پولیس 0. تپتان د تړلو له سبب څخه هلته په تپتان کې بشپړه کاربندیز وسو چې د ټولو سیاسي ګوندونو په غوښتنه باندې سوي وو چې له سبب یې د سرحدي پولیس ټول مارکیټونه، تجارتي مرکزونه او دوکانونه تړل سوي وو. سوداګران وویل چې له تیرو څلورو میاشتو څخه سرحدي پوله 0. تپتان تړل سوي ده او دغه ډول له یوه نیمه میاشت څخه د بازارچې د تګ رات د راداري دروازه هم بند ده چې له وبای سیمیز خلک سخت مشکلات سره مخامخ کړي دي. د دوی په خبره د 15 ورځو لپاره راداري ورکول کېدل او د پولو پر دواړو غاړو باندې لخپلوانو سره بیلیدل. د کوټي د سوداګریو او د صنایعو د سازمان د مرکزی کمیټې غړي اختر کاکړ وویل چې د سرحدي پولې لټړل کې دوزخه د تاجرانو پر اقتصادي وضعیت باندې ډیر منفي اغیز سوي دي چې د پاکستان او د ایران د سرحدي پولې په سیمو کې اقتصادي چارې پټه باندې درېدلې دي او د غډول د کسٹم کلیرنس هم اوس تړل سوي دي.
زموږ دا خواسته چې دا د راداري ګیټ خلاص کړي د خلکو روزګار او د خلکو آمد او رفت پر دا ګرده پر دا لار باندې دي.
د بلوچ ملت پالا نېشنل ګوند صوبایي وزیر اسد بلوچ هم وویل چې د ایران او د پاکستان د سرحدي پولیسو له تړل کېدو څخه د 15 لکو کسانو روزګار ته اغیز رسیدلی دی. د چاغي مرستيال کمشنر اغا شیر زمان بیا وویل چې په دې روانه اونۍ کې د دوی د ایران له چارواکو سره خبري اترې وسولې. پر دې باندې متفق شوی دی چې سرحدي پوله به ډیر زر خلاصوي، خو تر اوسه پورې لا پر دې باندې عمل نه دی شوی. د چاغي مرستيال کمشنر اغا شیر زمان دا خبره هم وکړه چې دوی د پاکستان او د ایران پر سرحدي پوله باندې د راجی لسیمې څخه د 25 کیلومتر په واټن باندې د تپتان تحصیل پسیمه کې د پنجاب د وګړو دوه مړي هم ترلاسه کړي دي چې په غیر قانوني ډول باندې ایران ته د تک ول هڅه کوله. د دوی پیژندګلوي د سجاد علي او د محمد بلال په نمونه باندې سویدا او د غډول اوسې د نوکندي څخه کوټه تراستانه کړي دي. چارواکي شک کوي چې دغه کسان بشري قاچاقبرو چې په غلا باندې لزان سره وړل دوی لتندي او لوج زخه د دوی مرګ سوي دي. د پاکستان او د ایران ترمنځ قانوني تجارت و یو نیم عرب ته نږدې دي، خو اوس خو د کرونا او د نړیوالو بندیزونو له سببه زخه دا تجارت اوس تر اویا کروڑ ډالر پورې هم راکشت سوي دي. حمید سمسور، یو ای ډی وا، کوټه.
د پښتونخوا د دولتي کالجونو او استادانو او زدکونکو د اگست د 2 نیټه نه د خیبر پښتونخوا حکومت او د تعلیم د لوړو زدکړو محکمې په ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده او د کلاسونو بایکاټ یې کړی دی. دوی وایي د کالجونو د پرایوټایزیشن یا نچکاری په ضد به دوی د احتجاجونو ترڅنګ په لټ هم وهي کچېری حکومت او یا د ادارې خپل پریکړه واپس وانه خیستله. بلخوا استادان وایي دغه پریکړه سره به دوی او زدکونکي اقتصادي ستونزو سره هم مخ شي. نور تفصيل له فرید چینواری نه واوري.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې زدکونکو او استادانو د سرکاري کالجونو پرایوټایزیشن یا نچکاری په ضد احتجاجونه پیل کړي دي او غوښتنه یې کړې ده چې حکومت ته د غپریکړه یا فیصله واپس واخلي. د خیبر پختونخوا حکومت او لوړو زدکړو تعلیم محکمې د پریکړې په ضد د پېښور، ابتابات، سوابي، بونیر، سوات او خیبر لنډیکوتل سیمه کې احتجاجونه ترسره شوې دي. د خیبر د لوړګي سیمه کالج یو زدکونکي کامل شینواری وی ویډیو ته ویل دوی با دغه فیصله یا پریکړې په ضد غږ اوچتوي، ولی چې د سره په زدکونکو باندې مالی بوج راځي.
دا کوم سمستر فیس ته ممکنه چې اوس کوم منګه دریو زر نه لاسو زر پورې جمع کوو، دا چې کوم نه روان وخت کې څلوېښتو زرو ته ورسي. آلریډي دا علاقه غریبه ده او دا علاقه چې کوم دی دومره غټ شی فیس چې کوم دی نشي جمع کولای. که جمع کولای شوای نو بیا به دا سټوډنټ لای اسلامیا یونیورسټي لا یا چې کوم دی کانسرټ نست وغیرہ لا، اوس دا په ډیګري کالج کې سبا کې انوال چې کوم دی دا دومره سمستر فیس چې کوم دی دا افورت کولای نشي. نو بیسکس دا مسالې چې کومه ده موږ ته دغه
په پیښور کې د سرکاري کالجونو استادانو احتجاج کوونکو ته په خپل ویناګانو کې ویل په حکومتي کالجونو کې په زرګونو شمیر کې هلکان او جینکۍ په بی ایس پروګرام کې داخل دي او دوی نه د یو سیمستر ډېرې لږې پیسې اخشتل کیږي. دوی زیاته کړه کچرې د غپریکړه عملی شوه نو د کوونکو بعد د یو سیمستر شل زرونه واخله تر دې زرو پورې روپۍ ورکوي. د دولتي کالج یو استاد پروفیسر فضل الرحمن وی ویډي وته ویل په تیر وختونو کې هم د غرنګي هڅه شوې وي، خو روستو بیا د غپریکړې واپس واخښتلې شوې.
نو ظاهره خبره د لکه اوس چې مونږ سره مشومان دي د 6000 راوند اباوت کې مونږ سره یو سیمستر دی بی ایس کې پاتې کیږي. نو کچرته د غرغله بي او جی راغله نو مونږ د خپل تنخي پوره کولو د لپاره د سکیل وایز خپل لیول مطابق نو هغه به مونږ د کالج د وسایل سدي خو مشومان نو جیب نه به مونږ پیسې اخلو. د ګورنمنت د دغه چې پرایوټایزیشن کم په قاعده قانون سازي وشي یا طریقې کار جوړ شي هغه پرانا کې.
فضل الرحمن وای د حکومتي کالجونو د نچکاری سره به نه یوازې استادان ولی په لوی کچه زده کوونکي هم اغیزمن شي.
دا د چې بس غازه مونږ چې کم سیول سرونټس مونږ لکه یو خپل سیات چې بيو جیرا شي مونږ ولکه سیول سرونټس نشو پاتې. سیول سرونټس ستاسو پته چې په قانوني لحاظ سره غاډر زیات لک سکیورډ وي.
د خیبر پختونخوا حکومت ویان او د لوړو زده کړو صوبایي وزیر کامران بنگش او د خیبر پختونخوا سملې غړي عائشہ بانو سره مو د خبرو کولو هڅه وکړي خو بریالي نشو. د دولتي کالجونو استادانو او زده کوونکو د وینا تر مخه د تعلیم محکمه ما په هر یو کالج کې بورډ اف ګورننس یا آزاد بورډ جوړوي او دغه بورډ ته د یاد کالج ټول مالی او انتظامی چارې سپارل کیږي. فرید شینوارای، وایس اف امریکا، دیوا پیښور.
د ملګرو ملتونو د پرمختیا ادارې یا یو ان ڈی پی په وروستي سروې کې ویلي د خیبر پختونخوا په قبایلی زلو کې تر نیمایي زیات خلک ناخوانده دي. ځایي خلک وایي حکومت په دې سیمو کې د شرونه تعلیم ترلاسه کولو ته پاملرنه نه ده کړې. څېړونکي وایي حکومت دې په دې سیمو کې د تعلیم پرمختیا لپاره خصوصي پروژې اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومن په دې رپورت کې اوریدل شي.
یو ان ڈی پی دا تازه سروې د قبایلی زلو نږدې 15,000 کورنیو نه راټول شوو معلوماتو په اساس کړی دا د سروې کې ویل شوی په قبایلی زلو کې 25% خلک نخوانده پاتې دي، 20% پرایمري، 11% مډل، 8% لسم او 1.1% خلکو د شپږم جمعات پورې تعلیم ترلاسه کړی دی. په دې ځلو کې د نخواندګۍ کچا تر ټولو زیاته 25% په جنوبي وزیرستان کې خودل شوې ده. د خیبر ضلع وزیر مشر مقتدر شاه دیوته وویل په دې سیمو کې د تیرو او یو کالو راهیسې حکومت تعلیم په لاره توجه نه ده ورکړې. زیات سکولونه ځایي ملکانو ته د مراتو په توګه ورکړل شوي او دغه د تعلیم په لړ کې هیڅ مرسته نه ده کړې.
او که چېرته د سکولاره نو هغه د پکورو سره جوړ کړو بیا بیا اخري کې خپل کور ته استعمالال، نو دا سلسله روانه وای او د قبایلو خلاف یو سازش روانه چې دا پسمنده پاتې شي، تعلیم نه لري پاتې شي.
ځای خلک په قبایلی ضلع کې د تیر د ترهګرۍ ضد جګړې په وخت خلک په کور شوي او ورسره تعلیمي ادارې هم په بارودي موادو الوزول شوي وي چې تعلیم ته زیان اړولې و. د مومند اوسیدونکو پردوس ساتي وایي د ترهګرۍ وروستو د تعلیم ترلاسه کولو په لار کې لوی خن قربت دی. که یو خوا جنگ ځپلې سیمو کې تعلیمي ادارې ورانې شوي، نو بل خوا د خلکو د آمدن ذریعې هم ختمې شوي دي چې له وجې اوس خپل ماشومان د سکولونو په ځای مزدورو ته لیږي.
زه په غربت د وژنا هغه د سکولونو نه بهر دی چې تعلیم نشي زولې. اذن ته راغی سکول د یونیفارم ته سینې د کتابونو سینې د بیگو سینې.
سیړون کې عمر اورځي وای حکومت تر ډیره وخت د غسیمې د تعلیم معیار خکولو په لړ کې د پامه غورځولې وي، خو باید چې د خیبر پختونخوا حکومت برخه جوړېدو پس دلته خصوصي پاملرنه وشي.
کچرته سکولونه کمی غتا سکند شفت راولې، کچرته کې استادان کمی نو تاسو ټیمپرری بیس باندې استادان هایر کړي. یا کوم فار ایگزامپل والدین نه غواړي چې سکولونه ډیر کم ډیسټریکټ د سیدی چلته کې والدین نه غواړي چې مشرمان سکول تلار شي، نو هغه ته تاسو مراعات ورکې، انسنټیوز ورکې، یعنی یو یو مشروم ته تاسو وظیفې ورکې.
سمو د وړاندې د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی دیوته ویلو د قبایلی زلو د تعلیم د پاره شپږ ارب روپۍ ایخو دي دي او ویلو که ضرورت شون نور پیسې به هم جاری کړي. نو موړي ویلو دا پیسې به د پیرنټ ټیچر کونسل په ذریعہ مصرف کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
وزیر اعظم عمران خان ملکی حقدارو ماشومانو ته د تعلیم ترلاسه کولو د پاره احساس پروګرام لاندې د نقدو پیسو ورکولو منصوبه پرانستی ده چې مورام یې هیواد کې د تعلیمي کچې لوړول دي او دغه پروګرام کې به جنکو ته ځانګړي پاملرنه وشي. د تعلیمي چارو کارپوهان وایي حکومت وخت په وخت داسې رقم پروګرامونه راوړي خو لدې سره ترسول لوی آزمایښت وي. خو بیا وایي چې باید په خوانی قبایلی ضلع دغه پروګرام کې په نظر کې ونیول شي ځکه چې ډېر شاته پاتې دي او ځانګړي توګه جنکۍ. په دې اړه نور تفصیل عثمان خان وړاندې کوي.
د تعلیمي چارو کارپوهان وایي حکومتونه وخت په وخت بیلابل پروګرامونه راوړي خو لدې سرته رسول لوی ازمیښت وي. وزیر اعظم عمران خان ویلي لدې پروژې شروع کولو مرام سکول ته نتلونکي 2 کروڑ ماشومانو ته بنیادی زده کړې ورکول دي، ځکه چې دومره لوی شمیره کې کوچنیان سکول ته نتلل د فکر وړ خبره ده. او بل دا چې زیاتره د بیوسه کورنو ماشومان مکتب ته نزي او هغوی ته به مرستې ورکول شي. ډیو سره خبرو کې ایجوکیشن اکسپرت عمر اورکزی ویری دی د احساس لاندې د غپروجه هولي سولي پړومبي پړاو کې د پایتخت اسلام آباد سکولونو د پاره پیل کړی شوی ده.
صوبې چکمې دی دا پخپل ضلعو کې میپینګو کې چې کومې ضلع کې زیات مشمان اوټو سکول دی، آیا الته کې مسلې څه دي، د سکول نشوالې دي، مطلب سکولونه مو سره نشته یا استادان مو سره نشته. ولې چې پرون پرایم منسٹر هم دا خبر وکړه چې کله ویسټ مونږ باندې دا الزام لګی چې پاکستان کې والدین چکم دي د جنکو خلاف دي، بلکې د جنکو خلاف نه دي، مونږ سره فیسیلیټیز نشته.
عمر او رغزی زیاته کلا صبی به اوس د احساس تعلیمی وظیفو دغه پروګرام د پاره تیارې نیسی. باید چې خیبر پختونخوا کې قبایلی زلو ته توجه ورکړل شي، ځکه چې هلته د تعلیم کچه ډیره کمه ده او په ځانګړي توګه جنکې د تعلیم په برخه کې ورسته پاتې دي.
په خیبر پختونخوا کې یو ډیټا مطابق 25 لک مشمان د سکولونو نه بهر دي، خو ولکه مشمان د قبایلی زلو کې هم سکولونو نه بهر دي.
د تعلیمي چارو یو بل کارپوه پروفیسر سویل خان وای د حکومت د لوري دا رقم پروګرامونه شروع کول د ستاینې وړ دي، خو نوموړی پرې نیوکې هم کوي او وای د بدمرغه موجوده د تحریک انصاف حکومت د قبایلی زلو انضمام وروسته په قبایلی زده کوونکو د ویډیا تعلیم لارې تړلې دي.
د هغه زور سکالرشپ ختمې دو سر ټوک جوړېده چې هغه ختم شو، بجټ کم شو. یک دم بجټ چې دی د اتلسم نه په نولسم کې چې ورداخل شو نو د جی سي بجټ هغه 15% کم شو. نو هغې ظاهره خبره ده هغې اثرات چې دي په یونیورسټو ټولو پبلک سیکټر یونیورسټو باندې غورځي، ځکه چې سکالرشپ باندې خو به سبق پبلک سیکټر ورکوو. نو په کار داري چې دوی هغه به حال ساتلی وي او هغې کې اضافه کړې وي، نو بجټ دی درې کاله پسې اوس هغې ختم کړو، درې کاله پسې اوس سکالرشپ راوستې دی چې اوس مخامخ انتخاب را روان دي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی ډی وسره خبرو کې ویلي
انرولمنت هم مونږ سیوا کوو، پای کې مونږ کمپین هم شروع کړی دی، مختلف واوچ سکیمز هم چلو. دا ټول شیزونه ډیره پاره دي چې چاته څه پرابلمز دي، چې هغه چاته پیسو پرابلم دی پیسو پرابلم ولا سارټ اوټ کوو، چاته ټایمنګ مسله دا ټایمنګ مسله سارټ اوټ کوو، چاته څه بل څه ایشو دا سارټ اوټ کوو. نو حکومت دا ټول سٹپ ځکه اخلي چې ماکسیمم پرابلمز کټر کی، چې خلک بچي مور پلار بچي سکولونو ته راولي.
دا احساس تعلیمی وظیفو پروګرام تر مخه ټول هیبات کې شروع کیدون کې دی پروژه کې به د هلکانو په نسبت جنکو ته سیوا مرستي ورکول شي. د پرایمری سکول هلکانو ته به درې میاشتې په سر 1500 او جنکو ته به 2000 روپۍ ورکول شي. د غرنګ د سیکنډری لیول هلکانو ته به 2500 او جنکو ته به 3000 روپۍ ورکول شي. لدی تر څنګ د هایر سیکنډري سکولونو هلکانو ته به 3500 او جنکوز د کوون کتبه 3000 روپۍ ورکول کیږي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
چې د امریکا د حکومت رسمي دری څرګندوي او دا اداریه مختار خلیل په پښتو اړولي او تاسو ته یې وړاندې کوي.
د عمان سمندري ساحل سره نږدې د تیلو په مرسر سټریټ نومي سمندري ټانکر باندې پښوی خنړای حمله نور ډیرو ملکونو سرکاري تور د ایران د حکومت غندنه کړې ده. د صنعتي ملکونو په جی اووم ګوند کې د شاملو ملکونو فرانس، جرمني، کینیډي، اټلی، جاپان، برتانیې او د امریکې خارجه وزیرانو او د یورپی یونین سترو نمائندګانو د جولای په یو کم دیرشم تاریخ په تجارتي سمندري ټانکر باندې د قصدنی حمله د غندلو د پاره جاری کړ خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې د موقینه د ترلاسه شوو شهادتونو نه معلومیږي چې دا کار ایران کړی دی. د سمندري ټانکر د عملی دو غړي د سمندري جهاز کپتان چې د رومانیې استوګنو او د برتانیې استوګن یو حفاظتي افسر په دغه حمله کې وجلې شوې دي. د جی اووم ګوند ملکونو خارجه وزیرانو خپل یو تحریری بیان کې ویلي دي چې دا یو قصدنی او هدفي حمله و. د موقینا ترلاسه شوی ټول ثبوتونه په دې حمله کې د ایران د ککړتیا غمازی کوي او د دې حمله په حق کې د خبرې کولو هیڅ گنجائش پاتې نه ده. د امریکای مرکزی فوجي کمان ته په دغه حمله کې د تباشیوی ډرون د ملبی د جاج کتنې نه پس معلومه شوې ده چې د ډرون اندرونی اوزار تقریبا هم هغه شان دي کم چې دین وړاندې شوی یو پیخه کې د ایرانی تباشیوی یک طرفه حمله کوونکی ډرون نه مونږ دی شوی وو. د برتانیو د رومانیې چارواکو ته او نورو ملګرو اتحادي ملکونو ته د مرکزی کمان د راغونډو کړی شو ثبوتونو د کتو اجازت ورکړی شوې ده. امریکایي ماهران د راجمع کړو ثبوتونو په بنیاد دی نتیجې ته رسیدلی دي چې په حمله کې استعمال شوی ډرون ایران جوړ کړی وو. په سمندري ټانکر د ایران د بی جواز ډرون حمله نه یو څو ورځې وروسته دغه سیمه کې سمندري ډاکوانو د پاناما په اسفالت پرنسس نومي یو سمندري ټانکر حمله وکړه. د دې واقعي په بابله د امریکای د خارجه چارو د محکمه ویان خاغلی نیک پرایس خبريالانو ته ویل دي مونږ په یقین سره وایو چې د سمندري ډاکوانو په جامه کې کسان ایرانیانو. البته د دا هم ویل اگر که سره دس مونږ دا ثابتول نه شو خود دا قسمه حملو د پاره د اجرتیانو د استعمالولو د ایران کردار د چانه پټ نه دی. په دغه واقعیتو د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو بیل بیان کې ویلي دي چې دې قسمه کارونو بین الاقوامی جهاز رانه تجارت او بهشکه چې دې کې د استعمالیدونکو سمندري جهازونو د عملی جون ته خطرې راولاړی کړی دي. دوی چې خپل ملګرو او نورو حکومتونو سره د سلام مشورو نه پس به مونږ د دې ټولو واقعیتو مناسب جواب کوو. جی اوم ګوندا اعلان هم کړی دی چې د ایران کردار د بین الاقوامی امن او سلامتیا پر ضد دی. مونږ په ایران غږ کوو چې د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل قراردادونو سره مناسبت نه لرونکو ټولو کارونو نه لاس واخلي. د جی اوم ګوند په بیان کې ټولو فریقو ته هم غږ شوی دی چې د سیمې د امن او محکمتیا په مضبوطولو کې یو ښه کردار